سلامونه د سهار ته بجې شوې ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو خزو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته موټریزي خزي د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند سره شوې په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنز د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور میرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول خپل کورنۍ سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلور مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطی ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمال اوربند پر مال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوم پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمال اوربند پر مال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیر شپې د 48 ساعتونو لپاره کاری اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاری اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تېره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی و غواړي کاري ساعتونه یې کم او امتیازات یې زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغې کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی ورو مثلث پرونی ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو. څوباندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبري پیل شي. دا خبري هم وشوي، بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پاوس په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور پنځلس او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په شپږویشتمه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې، او بل اخر بنگلاديش لا سو ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړی هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشه نه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب ولای شئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د سکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلمه او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلمه په توګه راغوښته دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګری او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه. څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته خپل نیکی لیو سلام وړاندې کوم. ک لست اخو ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث وي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیره شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودل، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا موږ په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خودي په دې باندې کینات وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې دغه زیاده دی په دې باندې کینات وکړي چې واقعا په دې کې دې کم راغلی. یعنی یقین د دې به تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولداکا پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعا وچوي یا دغه خبرې شوي دا ورات چې په نتیجه کې دي نه چې ته ورسل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دا معلومه باید لکړی وي چې دی ویل ته یو مطلب شو کی چې مشته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د معلومات درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شوه زموږ ته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سو شپږ تکه کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګټیو لیس کې دي یعنی دا ګر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توې داشم او اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برابر سیوی یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلن معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه د
کوم شي مومنت څه څه بو بشه
څه حالت دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسه کانټینر سې دوی په تورلس کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې د نن خلاصو وګړي در ډول سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته حالت تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه لري کړی معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در ډول سفرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومنت صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب په خیر اغلی مومنت صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومنت صاحب تاسو مومنت صاحب خبره وکا دوه درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوک کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي دا خو د امنیت برخه شو ده سیاست برخه ده د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړه ته او بل چې کوم بل خبره دا اغه دا د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چې کوم ځای اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې سلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یو جمله کې تاسو خپل خبره ختم کوم نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم خډول نه دی روانه
مننه د په دې وخت کې د تاسو خټک سب د هغه پرلط ته اشاره وکړه د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پرلط ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا ستار ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتوک سانست د نور وطنونو پسان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګټ پر روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر روزګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېده ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګراته غونې کې، نو ممکن دغه سونز رامن شي چې د خوا ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اوایت نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا دی ویزی خبره حتمی سي، نو خلک به خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دو شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موجودي لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه نه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک څه درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته، بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او به وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارت او ترغه مسته، یا یو دان دی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړی دي. زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړولي، خو دا چې تاسو هم ولیدل دا دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوج د لاڅخه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي. او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي، خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی، اصولي باید میستکشینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه د څخه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي، څه کار پکې، څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لاري د موټر کرایه درکوم، د ټرین کرایه درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرج درکوم، د ټول شانت درکوم. نور چې ستا ملک ته دم داخليږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک ته کولای شي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمې متاونه زه په د دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرها او کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینی د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر
واخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نغواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی انتخابات نشي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل، د انتخاباتو یو بل نقش هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بدوي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوې ده. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بکټی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریښې نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته
کوي کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کوي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه سوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی هغه نور سدی هغه پریکړه وکي دي ته وای چې دا پریکړه وشواله هنده تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې هغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو غی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به دا غه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه په خپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم د پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خپله باندې وایي
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفت یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغان د غوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي د غوس تقریبا زموږ او واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دوی باید دغه شان ټول وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومه یاد کی چې هغه تجارت پېشه ده واقعا هغه تجارت پېشه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولید ورو سه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلي دی دغه سه پریکړه نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي وس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته څه دا خوڅه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم صادرات پلار سي موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به ته دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیره لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 15000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه زر کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده چې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بد قسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتلل، او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تلترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال ودلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره ده چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي. په دې طریقه چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د هغې سره لمنځه ځي. نو ځکه ما وی چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د غنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لمرنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړي. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو شی اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دی د ادبی قریه خاوند او ششیر وایي. د تمه د دې خواله په پیل کې وویل چې لزده کړو وروسته لمرنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو سو میاشتی کار کړی دی رسمی دولتی کار هغه هم زوق پر اساس هغه علایق چې شعر او شاعری سره مې درلودې هغه پر بنسټ دا اوسو فاکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم بیا هم دغه سه بیا اتاق ته لاړو مغه د ځواني څخه بیا هم دغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړی
د دې شرکت په اړه وایست استاد سي د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندوستان ایران سره معاملات درلود زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل خصامي درلود
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي
دا جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړو او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند او په ان زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله یعنی په بندیخانه کله چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې وژباله او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا هغه وخت کې چې زما ممنول قلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و مون مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست خب هر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانه نی تیر کردیم تقریبا 9 کال و دری میاشت اول از ورزی زه بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدو خوشتن چی در کفتن وکم چی تصویل چی لرده مهم پا کوتا قلفی که ترجمه کردی نو په کوم وخت کې اول بندې شوې دا کوم وخت د چا حکومت
خداسي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسه چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګ هکو پک پک چول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون دلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوخ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړ یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځید چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه د حساب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزی کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شریف جوزجانی عبدالقدوس غوربندي دا خلک بندیان شول خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام دسګیر خان پنچیری دا خلک خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وښته و نه کاله
د ټولو موجدي وي ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلود ټول بندیان او بیا چې دا سیاسي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه غوړو چې موږ خو 15 کاله اعدام ته ناسوم چې ضد سویتیزم او ضد انټرنیشنالیزم او ضد دا شان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا ضد نه و خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیر مشکلات پر رهبری دی حکومت کی ویو داوی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ تری دغه سیو شی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هبلته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمنیو دا شیان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بحث خبرتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چو بیا جرمنی یو تجارتي ویزه راکړه یغه پر بنسټ دلته راغلم دا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروخ پایس او د پم جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروختیا چې دلودل خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپنوم بل بل چاپنوم دوی سره بیا راغله هندستان ته
په جرمنی کې بیا څومره شوې تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا په افغانستان
کې مودند په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که هغه د زین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل فروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد زما افغانی دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدا دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولې شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زمونږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر او شاعری څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودی یو مړی دودی پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزل ابدغه چې خپل معنوي کارونه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځې، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مریدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د ازما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب هر صورت مو خپل حلیزلی وکړل.
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دی دورې تسویل چه فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چه زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخی. دا مسائل متاسفانه هم دغسې و. اصلا مسئله څه شی و که یو څه جوار وګورو، زه خود دنه نوم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوي دا یو کشتي راته، هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان لیار څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي نه ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړول شي، او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړوالته په کانتینینټال کې تاسو باور کې چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته بیا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویژال تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 90% 95%، او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې، بیا غنو یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تسویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی انجونی وادونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلې کې او ورته مخه کې، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنی لري، اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصن لیتیم چې اوس منګې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیلته امنیت او آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډیر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ شاه هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډیر اوس مثلا د زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اشیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډیر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرد سره جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړه. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجاړ و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالب خاطرې دي چې یاد بندخانی سره وګورو شو بیا ورسته د ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزتونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګښ لپاره نو مثلا د لاس پرمختګ هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاقی ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د اوتاق ایران چې لوی اوتاق لري دغه رئیس